خو دا خبرې او باس د یوې مېرمنې د شخصیت وژنې په مخوي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري یې رابرسېره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو په هکله لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیری دی. میرمن حدیقه د خپلې خورلنې په هکله وایي چې د هغې په هکله هغه کس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړې دي چې یو وخت یې ریبار و.
د دوی په روانو ډېر بد تاثیر کړی و، تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی، دوی د یو تهمت لاندې دي او همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي، غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما دا دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د ښه ښودلو لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي، دوی شعور نه لري او همدارنګه دا آګاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو مېرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري. تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډېرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي چې هر څوک ورسره مخ شي. اداره پارونکې ده په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې عکس العمل ورته وښيي. دا خبره هم دلته شته چې خلک نشي کولی د دې خبر نه ځینې وخت خپل غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نورې خویندې هم د دوی سره همغږي اوسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی په روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو مېرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د دې نورو مېرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي. بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا به په ښه خوالي باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالي. نو ځینې کسان دا دلاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتره شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسانو چې دوی سره هم نظري او همغږي دي هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي. او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثر کړي خو هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. کې دې موضوع ته وګورو، دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بهتر راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پرې باور لرو دا چې هغه څه چې ټولنې ته ورکوي یا دې نړۍ ته ورکوي بیرته تا ته راګرځي، ټول په هغوی باندې ورپور کړي. نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خویندې دي او د دوی مېرمن ده چې کېدلی شي د داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنا ده چې که دوی غواړي وي خزه یا یوې مېرمنې ته سپکاوی وکړي نو دا د ټولو مېرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول ته سپکاوی وکړي.
د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. که چیرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کېښود نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه ډېر باسواده و خو دا ډېره موضوع ورته ډېره جالبه او ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکوه، پوښتنه یې وکړه بیا دې څه خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هېڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډېره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې سې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک پاڼه کې دي چې په پروفایل کې کېدي خارج له افغانستان وي بهر وي. د افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کېدي همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښيي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښيي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده یا هم د افغانستان ډیری خلک بے سواد دي. په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څنګه استفاده وکوي یا څنګه اولش د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کیدی. دا اوس ما د یو خبرنګار عکس ولیده چې د خپل کورنۍ سره یو عکس په خپل فیسبوک پانا باندې کې یو تعداد دوستانو ډیر بد نظرونه مرته لیکلی وو، سره له دې هغه دغه شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده، او دا چې زموږ په هیواد کې زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډیرې بدې معرفي سوي دي، ډیر بد اړخونه خلکو لیدلې دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته خلک ډیر پام کوي، هغه منفي اړخ ته ډیر کتلې دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډیر راټیټ ده، ډیر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې د موږ خلک دغه ټولنیز رسنیو سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري، او په دې نه پوهېږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کې دي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه کې دي که له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه دي ځینو مېرمنو عکسونه د غولي جزیز خبراته اخستل کیږي، بیا په دې باندې لایف جوړیږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي. په دې راته خبرې وکړي دا موضوع دي څونه لیدلې ده چې د یو چاله شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوای، لایف پی جوړ سوای، او بیا راځي دغه پاک باندې نظر ورکړي. تاسو راتوي څومره دا مسله تاسو خپل کله ټولنیز رسنۍ ته سر ورکار کوي دا وینه؟
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیز رسنۍ کې په فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. دا اوس دغه مسله په فیسبوک کې دا موضوع زښت زیات دی، خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي، ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي، که هغه انسټاګرام کې وي که فیسبوک کې وي، دا کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر یاریما، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس دې پر ځای چې خلک له دې نه پند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کیږي.
څومره بد اثر کوي په مېرمنې باندې، په وینجلې باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کیږي، په غو باندې لایف نیول کیږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي. څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پرې ډېریږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسیږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېری؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپل ټولنه سمه کړو، باید تغییر له خپل ځان نه شروع کړو، تغییر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو. که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي، ځینې مېرمنې هم سره دا کار کوي. هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپل ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتر هم ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه وایي دا چرخ و فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپل سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي، او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لارې د ښځو او نجونو د زورولو سخت مخالف دی، وای هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خپروي او بیا بحث ورباندې کوي، په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي، هغه بیخی کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري کارونه لري بیا هغه مخ راوړي ټولنیز رسنیو ته. هغې داسې فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ صرف د سرګرمۍ د خلکو د بې عزته کولو دپاره د خلکو په زندګي کې د حالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس د یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفي تبلیغات دا ورته شروع کوي. حتی هغه پوسټونه کاپي کوي خپل په صفحاتو کې نشریې شیر کوي ټول نشریې نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه ناعادله قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخه راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنیو نه ډېره ښه استفاده کېږي. خلکو کې بزنس کوي خپل کارونه پکې کوي خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط د یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته هغه صفحې خپلې وازوم متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې د یو چا پسې ډېر زیات اینم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي. ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس د یوې نجلۍ عکس پورته کوي بیا لایف نیسي بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي؟ څومره دا په دې خپل مېرمنې باندې بد اثر کوي؟ او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري؟ ولې د مېرمنې عکس دوی پورته کوي په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده. ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپل حق په کور کې خپله مېرمنې لري خورګانې لري خویندې لري ټول فامیلې د دوی پوسټ حتمن هغې هم ګوري. داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري. ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای. فقط دا چې خلک وزوروي خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی خپل فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره هم دا ده د خلکو مثلا د خویندو د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي. تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې پنسلور ګوتې ځان ته نیولې دي. تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته. نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې تحصیل به یې هم کړی اوسي خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلي او منطقې نوم به یې پکې نوشتی. نو بیا هم به دوی په همدغې کارو لاس اچوي او دا به نشروي. نو متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دوی ضربه رسوي دوی خپل ځان ته خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي او بله خبره دا ده چې خپل شخصیت ډېر کته راولي. نو که دوی خپل ښه شخصیت وسي نو د چا د خور د چا د فامیل د چا د ښځې عکس دوی نه پورته کوي. دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغې باندې کوم ثبوت نه وي که بیا ثبوت یې نو ستا دا وظیفه هم نه ده. تا ته چا اجازه درکړې ته په کوم حق باندې دی او چا د لور دی چا د خور دی او چا د ښځې عکس نشری؟ خو لکه داسې معلومیږي چې ته د خپل په ښځې باندې او خپل لور باندې هم بند نه یې نو هغه هم بیا نشری. زما خواهش هم دا دی دغه کسانو ته که تاسو د چا خدای نخواسته کوم عزت خرابوي عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی نه ده چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسې څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي فرهنګي استفاده وکړي لکه اشعار لکه ښه مثبت خبرونه لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت د خلکو د خویندو د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکور دي متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بده خبره ده. دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دی فعال دي هغه واضح بیا به ګوري خپل د پلار خپل د ورور خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر حکم یو تفریح وخت کې استفاده کوي. اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي نور کارونه دی وکړي بیا استفاده کوي مثبته استفاده دې وکړي او هیڅکله منفي تبلیغات د چا پسې نه کوي که کوي یې خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
پوهانو له نظره هیڅوک د حق نه لري چې د نورو خلکو پاکلا هغه که خزینه وي هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پانجي پخانی استاد محمد ظریف علم ستانکزای په دې اکله وایي
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک خو اخوا ګدي په ټولنه کې طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غل لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سره جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لږه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړله، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي دا مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وځي، نو په نړیواله سطحه باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیواله سطحه باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وځي او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي، تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا د حقوق له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته او حد کې حرمت د اشخاصو کوي او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه سي جوړي او د دوی په مسایل باندې خبرې کوي. حتی په جزایی مسایلو کې دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوي دي، چې د چا فاميلي او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخليږي او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوي دي. او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي اما شخص په بل ملک واقعی یا متضرر په یو ملکی یا شخص مرتکب په بل ملکی، دغه متضرر شخص کوي سی په مغه متخلف شخص باندې په غو ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم وایي، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وځي، ولې سایبری جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظر هم دی او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلې یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لري، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لري دلته چې ته د هغې عکس راخلي او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلي او خلکو ته پټا کې. که ته داسې یو زنانه عکس راخلي چې دا توهین د تخیره، نو مطمئن اوسېګه دا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې او په دې دنیا باندې تانه به اغه پرده الله پاک لري کې چې په دې کې ساه حیا خوندې، بلکې تابه الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې، نو الله رب عزت به احماغه سي په ورځ د اخرت باندې امدغه سي د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې تابه به حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القيامه، چا چې په چا باندې پرده واچو الله رب عزت به په هغه باندې پرده واچوي. دا دی دوهمه خبره دا ده، دا په هغه صورت کې کړي خځې کې یا په دې شخص کې دا مشکل موجود وي ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې، نو دا نو بیا د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی، دغه د حماقت هغه اخیری حد دی چې تاله نه چا څه ویلي دي، نه درته مثال خبرې شي، هغه ستا نوم نه دی اغستې، ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه دی کړی، خو سره ده چې یا د هغې کومه خبره ستا د مزاج خلاف شوې ده، یا د هغې کوم عمل ستا د خلاف خلاف مزاج دی او تر داخلي هغه سپکه وجه دا چې الته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويندې لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلي یو باعزت غړی راخلي او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی بلکې ستا ټول فامیل ته دی نو ته داسې فکر وکړه چې هغه په مور او د هغه په خویندو د هغه په ورونو د هغه په والدینو پسې تیریږي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت. ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي خپله دوره بشپړه کوي چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت. کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي، یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژمی کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او جمعی.
دوم ټولګي درنوز د کوونکو لو استاد مو واوریدل چې للمړ څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري چې نږدې واټن 140 میلیون کیلومتر دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي را
دا تم ټولګي درنوز د کوونکو ته خراغ لاستویم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنوز د کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیره شوی، خو په پیل کې به خوونکی د اروپا لوی وچې او پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچې په یولم ایرو آسیا لوی وچې دی. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویو وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوه، او لویدیست د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتر مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 2,200,000 ته رسیده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچې کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالی برخه قطبی. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایی آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلینډ هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچ بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچ ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګال وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
وکی درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډېرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډېره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافیې درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیرې تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نري بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله چې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 4,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درختې ستا چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لویې وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګی است. و مو اوریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسی ساعت ته ژوندۍ بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته یې ځواب وایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا یادو مشڑ رازنا مسافر خڑ یارا مسافر پیزاد باسا چھت تن کو لب مسافر مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سرب بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر خوڑلی یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سرگو تا دیر کتنی منا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا مسافر غوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظما خبر ور زنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر کافره مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا و مسافره